ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګلبرز کال 2015 سم د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی پاکستان کې د سهار نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 نیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول وخت شوی د خبرونو سټکو ته که څه هم افغانستان د بډبیرې د هوایي پوځونو په مرکز د برید په شا د لاس لرلو تورونه ردوي خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي افغان حکومت ته به د دغې په اړه پوره ثبوتونه ورکوي او د ایران سره د جوهري تړون وروستو د ملګرو ملتونو د اټمي ایجنسۍ مشر د دغې هیواد دوره کړې ایران د جوهري ادارې مشر علي اکبر صالحي وایي دوره د جوهري تړون د شرطونو سره سمه ترسره شوې ده او د فرانس خبری ادارې ویلي د شام سرکاري فوز او یاغیانو ترمنځ بډزبندۍ سلا راغلی قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې په دغه موضوعاتو باندې یو شمیر خبرونه لرو خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي د جمعې په ورځ د پېښور بډبیره کې د هوایي پوځونو په مرکز کې د شوي ترهګر حملې ثبوتونه به افغانستان ته ښکاره کوي د جمعې په ورځ 14 ترهګرو د پېښور سره نږدې د بډبیرې په پی ایف کیمپ کې د سهار د مانځه په وخت باندې په یو جومات کې په ناستو خلکو ناتار ډزې کړې وې چې د یو پوځي کپتان په شمول پکې یو کم 1.5 کسان وژلی شوي د پاکستان پوځ په ځوابي ډزو کې 14 واړه ترهګر وژلي وو د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر جنرل عاصم باجوا د دغې حملې وروستو یو خبری کانفرنس ته ویلي وو د دغې ترهګرۍ منصوبه په افغانستان کې تړلې شوې وه ولې افغانستان دغه تورونه ردوي او د صدر اشرف غنی د دفتر لخوا جاري شوي یو بیان کې ویلی شوي وو افغانستان پخپله په ترهګرۍ کې ځپلی کیږي او دوی د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي پاکستان او افغانستان اکثر په یو بل د ترګری تورونه لګوي سو ورځې وړاندې پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د دورې په وخت ویلی د دغه هواد سره د تورونو او په یو بل د الزامونو لګولو د لړۍ د ختمولو په سر تړون شوې ده د ملګرو ملتونو د جوهري ایجنسۍ وینا ده د دوی مشر په ایران کې د هغه لانجمن جوهري مرکز دوره کړې چې غربي څېړنکاران تور لګوي د ایران پوز د خفیه جوهري وسلو د جوړولو لپاره کاروو په ویانا کې د میشت نړیوال اټامیک انرژي کمیشن یا آی ای 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 ویان د اتوار په ورځ ویلي د ایجنسۍ مشر یوکیا امانو د تهران په مشرق کې پروت پارچین جوهري مرکز دوره کړې د ایران د جوهري ایجنسۍ مشر علي اکبر صالحي مطبوعاتو ته ویلي د آی ای 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 مشر دوره د ټاکل شوي تړون سره سمه ترسره شوې ده د امریکا او ائتلافي هیوادونو لخوا تربیه شوي په شلونو د شام یاغیان د شام شمالي برخو ته ورننوتی دي په شام کې د بشري حقوقو د څار ادارې چارواکو ویلي په ترکی کې تربیه شوی 15 یا د شام یاغیان د خالی په سهار وختي شام ته ورننوتی دي د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لخوا په دغه خبرونو کوم تفسیر نه دراغلي په یاني حال کې د فرانس خبری اداره وایي په شام کې د یاغیانو حکومت په لوه قواو ترمنځ په فوري توګه ډزبندې اعلان شوې ده د دغه ډزبندۍ د مولت په اړه تفصیل نه دی جاری شوی ولی مطبوعات د شام د بشري حقوقو د ادارې په حواله وای یاغیان به د یوې اوږدې مودې د لوزنامې کولو لپاره خبرو اترو ته کینی د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای د صدر اوباما انتظامیه به امریکا ته د راتلونکو پناهګزینو شمیره په کال 2018 کې 100,000 ته غځوي دا په داسې حال چې په یورپ د جنگ ځپلي هیوادونو په زرګونو پناهګزین ورمات دي او دغه کشاله د دویم جنگ عظیم وروستو د پناهګزینو تر ټولو سنګینه کشاله ګڼل کیږي نوموړي کیری د جرمني په برلن ښار کې ویلي دا د امریکا روایت دي چې د کډوالو د امیدونو دویم کور ثابتیږي نوموړي ویلي امریکا به د پناهګزینو دپاره خپلې ویزې چې دا وخت 10,000 دي کال 2018 کې 15,000 او په کال 2018 کې 100,000 ته رسوي او په یمن کې هوتی اغیانو د دغه کال په شروع کې نیولې پنځه غیر ملکی قیادیان خوشی کړی دي چې دوه پکې امریکایان هم دي. حوثیانو دغه کسان د امان د حکومت سره د خبرو اترو وروسته خوشی کړی دي. دا د کسانو د نیولو په اړه په سمدستي توګه معلومات نه دي مخکې راغلي. د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا د هغه خلکو د کار ستاینه شوې چا چې د دغه کسانو په خوشی کولو کې لاس امداد کړی چې پکې د امان مشر سلطان قابوس خصوصي مننه شوې ده. د عیسایي مذهب روحاني مشر پوپ فرانسیس د کیوبا پایتخت هوانا په تاریخي انقلابي چوک کې د خپلې دورې په لومړۍ ورځ ګڼو خلکو سره لیدل کتل کړي. دغه تاریخي چوک کې د نوموړي سره ملاقات لپاره زرګونو خلک راجمع شوي. مطبوعات وایي پوپ فرانسیس به د صدر راول کاسترو سره ملاقات کوي او داسې امکان هم شته چې نوموړی به د صدر د راول کاسترو مشر ورور او پخوانی صدر فیډرل کاسترو سره هم ملاقات کوي، څوک چې یو کم نوي کلن دی او دا وخت په سخته بیماری پروت دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو له زمونږه تا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری د سنگ چتا سو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د تور لګولې چې کما په د جمعې پورز باندې د پیښور سر نږدې په بډه بیره کې چې کم د پی ایف کیم د پاغه باندې چې کما حمله شوی و، دغه حمله په شا باندې د افغانستان لاس دی او دغه منصوبه په افغانستان کې تیار شوی و. افغانستان دغه تورونه ردوي او د صدر اشرف غنی د دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې افغانستان په خپل ترګری خکار دی او افغانستان د هر قسمه ترګری په سخته باندې غندنه کوي. تفصيلات اورو د ډیو ریډیو د همکاري ماو جلیل نه په دې رپورت کې.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د اتوار پر ورځ ویلي دي چې پاکستان به د تیر جمعې پر ورځ د بډبیرې هوایی پوز اډې باندې ترسره شوې حملې په هکله ثبوتونه افغان حکومت ته حواله کوي. د جمعې پر ورځ ترسره شوې دې حملې کې څوارلس حمله کوونکو د بډبیر هوایی پوز اډې باندې حملې کې یو کم دېرش تنان وژلي وو چې پکې د پاکستان د پوز یو کپتان او د هوایی پوز چارواکي هم شامل دي. دی برید وروستو د پاکستان پوز مطبوعاتو څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې پېښور کې ترسره شوې دې حملې منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان حکومت د ښاغلي باجوا دا دعوا بې بنیاده ګرځولې ده او ویلي دي چې افغان حکومت به کله هم خپله ځمکه د نورو هېوادونو پر ضد استعمالېدو ته پرې نه دي. پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د طالب جنګیالو او نورو توندلارو مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه اخلي. افغانستان په پاکستان تور لګولې چې د مولا محمد عمر په ځای مشر ټاکل لپاره غونډه کوونکي افغان طالب مشران نیولو په لړ کې پوره ګامونه نه دی اغستي، خو اسلام آباد وایي چې په دې حق لغونډې په افغانستان کې کیږي. افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان دا تور هم لګوي چې افغان طالبانو سره مرستې کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې په لومړی پلټنو کې د ترهګرو لخوا افغانستان سره د رابطې کولو تصدیق شوی دی. د زیاده کړل چې داسې ثبوتونه موجود دي چې د ترهګرو افغانستان کې د ټلیفون د لارې رابطه وه. سرتاج عزیز ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې ترسره شوې د ترهګرۍ کومې پیښې منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې. تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول باندې حملې منصوبه هم افغانستان کې جوړه شوې وه او په دې لړ کې افغان چارواکو ته معلومات هم وړاندې کړې شوي وو. د بډبیر هوایی پوز مرکز باندې ترسره شوې دې حملې کې شپږیش پوځیانو تر څنګ دېرش تنان وژلي شوي وو او په جوابي کاروایي کې څوارلس ترهګر هم وژلي شو. سرکاري چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په برید کې د غیر قانونه ګرځول شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان کومو ترهګرو برخه اغستې وه، په هغې کې د پنځو پېژندګلو د هغوی د ګوتو نښو په ذریعه شوې ده او زیاته کړې ده چې په دې برید کوونکو کې رب نواز، محمد اسحاق، سراج الدین، عدنان او ابراهیم شامل دي چې پکې د دریو تعلق خیبر ایجنسۍ سره او د دوو سوات سره ښودلې کېږي. د برید کوونکو ټول ریکارډ د دوی د سیمو پولیس تاڼو ته جاری کړی شوی دی چې پلټنو کې مرستې وشي. پلټنه کوونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ته لیکو مستولې او پکې ترینه د دې برید کوونکو کورنیو او خپل خپلوانو په حق لا تفصیل معلوم کړي. مطبوعات وی د پاکستان داخله وزیر چودری نثار د برید کوونکو پیجنګلو مخې ته راتلو باندې د پلټنو امر ورکړ دی او ویلي دي چې د ترهګرو پیجنګلو خودلو سره په پلټنو منفی اغیز هم پریوتی شي. هم د اتوار پر ورځ د ټولو ترهګرو د مړو پوسټ مارټم هم وشو او وروسته بیا دوی په بډبیر کې یو قبرستان کې ښخ کړی شو. ذرایو تر مخه د حمله کوونکو عمرونه د 19 کالو نه واخله 20 کالو تر منځ دي. د خالی په ورځ پولیسو ګڼ شمېر مشکوک تنه نیولې او د هغوی پر ضد یې کیس درج کړی. دې ترڅنګ د بډبیر پولیسو لخوا هوایی اډې سره نږدې سیمو کې د لټون عملیاتو په مهال 28 مشکوک تنه نیولې شوي چې پکې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. پولیسو او امنیتي عسکرو په کینټ سیمې او په کوهاټ کې د پی ایف هوایی مرکز کې د لټون عملیات ترسره کړي او شپږ نوي مشکوک تنان یې د وسلو سره نیولې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان او افغانستان په یو ځل یو بل باندې دغه د ترګری تورونه لګوي. که په کابل کې ترګری شوی وه افغانستان هغه تورونه په پاکستان لګولي او بیا چې په پاکستان کې داسې ترګری کیږي تورونه په افغانستان باندې لګول کیږي. خو څېړونکي دا وایي چې په یو بل د تورونو او د الزامونو د لګولو فایده چې کومه ده نو دا ترګرو ترسي او باید چې دغه دواړه هیوادونه همکاری وکی او یو موټی شي د ترګرۍ د ختمولو د پاره یو ځای کار وکی. قدرمن اوریدونکو افغانستان د افغانستان چې کوم د سېنات غړي دي هغه په دغه باندې سخت احتجاج کړی دی او هغه دا ویل چې په پاکستان چې کوم په افغانستان کې لاسوهنه کوي باید چې د افغانستان مشران دغه خبره په ملګرو ملتونو کې په راتلونکو غونډه کې راپورته کړي. د بډبیری د پیښور سره نږدې د بډبیری چې کومه په هوایی ځواکونو په مرکز باندې کومه حمله شوې وه دا غوی غندنه کړې ده او د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي چې دوی د هر قسمه ترګرۍ غندنه کوي او دغه تورونه نه مني کوم چې پاکستان لګوي. تفصیلات یې اورو د ډیو رادیو د خبریال کمال خټک نه.
افغان حکومت رسمن د پاکستان په پېښور ښار کې په یوه فوزي اډه باندې په شوي برید کې لاس لرل رد کړل. اخوا د مشرانو جرګې سناتوران هم وایي چې افغان حکومت د په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو په اړه خپل شکایتونه د ملګرو ملتونو راتلونکي کلنۍ غونډې په اجنډا کې ونیسي او خپل شکایتونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. ابل ورځ چې د پاکستان پېښور په یوه فوزي اډه باندې د پاکستان طالبانو کوم بریدونه وکړل او پکې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله واوښته نو د پاکستان د فوز ویان اسیم بجوا مخامخ په افغانستان تور ولګه او زیاته یې کړه چې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي ول او له هغې ځایه ورته هدایت هم ورکول کېده. خو اوس دلته په افغانستان کې افغان حکومت د پاکستان دا خبرې رد کړې او د نه منلو خبرې وبللې. په دې اړه د افغان جمهور رئیس دی ویان مرستیال ظفر هاشمی خبر اعلانو ته وویل چې دوی هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد استعمال شي.
ادعای که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان تراحی و یا کنترل میشد کاملا به اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم. همچنان یک بار دیگر میخوایم که تاکید کنم افغانستان هیچ
وقت برای دا خبره چې گوا کې د پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا لدی ځای کنټرولې ده دا ادعاوی په بشپړ ډول بی بنیاد دي او داسې خبرې مونږ په سخت الفاظو سره ردوو. هم داشن یو ځل بیا غواړم چې په دې ټینګار وکړم چې افغانستان هیڅ چاته او یا هم هیڅ کومې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي چې خاوره د بل چا په ضد وکارول شي. اخوا د مشران جرګې او د ولسی جرګې زنی غړي وای نور پدې نکېږي چې یو بل هیواد په یو او بل تورونه سره لګوي او جنگونه دی همداسې روان وي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو پر اترون کې ناشته کې دی له پاکستان نه رسمن شکایت وشي چې دا هیواد د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. د سنا مجلس غړي جمعه ګینوال او د ولسی جرګې غړي حمید الله توخی په دې اړه وړاندې دا خبرې وکړې.
د افغانستان نمائنده چې هر څوک ځي هلته او د خپل ملت پیغام باید هلته جهانیانو ته واوروي. په اول اجنډا کې باید هغه شامل وي چې د پاکستان کړنې ناوړه کړنې چې په افغانستان کې دي باید د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. نو دغه انفجار یا انتحار چې په پاکستان کې په نظامي اکاډمي کې شوی دی زما په نظر دغه د دوی خپلمندي یو دغه دي چې دنیا ته وښایي چې موږ ملامت نه یو.
دوی خپل هغه جنایت پټوي چې په افغانستان کې همروزه د پاکستان لخوا سه په ټنونو چاودېدونکي توکي راځي او په افغانستان کې همروزه زموږ کورونه ورباندې خرابېږي. دوی غواړي چې په دغه څرګندونو باندې د جامعه جهاني یا د نورو خلکو ذهنیت بدل کړي چې دا د پاکستان کې چې همدا چاودېدونکي دا د افغانستان کې کوي.
که څه هم پاکستان خو دا خبره کړې ده چې دوی داسې اسناد لري چې په شوي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، خو له بلې لورې دلته په افغانستان کې د نظامي چارو ماهرین وایي پاکستان کې دننه خپل ډېرې ستونزې شته. د دوی په خبره پاکستان ځکه په داسې مسایلو کې په افغانستان تورونه لګوي چې په داسې کړنو سره غواړي چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر ضد غږ پورته نه کړي. د نظامي چارو شنونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې نظر دی او وړاندې وایي چې
هغو دې فقط موږ ژبه تړي چې موږ په ملل متحد کې اواز جګ نه کړو چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده، پاکستان د شیطان ځاله ده، پاکستان ترهګرو ته تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي، هلته رشد کوي، موږ ته یې رالیږي. نو ځکه زه فکر به کوم چې په دغو ټولو شیانو کې دوی خپل لاس په کې دغسې حالتونه له دغسې وخته دوی ډېر په دغه کې پوه دي، موقع ډېر موقع شناس دي، بس دوی دغه حالت منځته راولي او دا ټول د ایسای په تحریک باندې کېږي.
که څه هم دواړه هیوادونه په یوه او بل هیواد کې د لاسوهنو او ترڅنګ له یوه او بل هیواد سره د همکاریو خبرې او ژمنې هم کوي، خو څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه په رښتونې ډول له یوه او بل سره په کړو ژمنو وفا نه کوي چې له امله یې په دواړو هیوادونو کې هر ورځ نښتې او جنګونه کیږي او هر ورځ په یوه او بل هیواد کې خلک له مالي او ځاني زیانونو سره مخ کیږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د جنگ ځپلي هیوادونو کډوال په یورپ باندې ورمات دي او په جرمني او په هنګري او په فوشا هیوادونو کې دغه مسله د دویم جنگ عظیم وروستو تر ټولو سنگینه مسله ګڼل کیږي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي چې امریکا به هم د پناهګزینو لپاره د ویزو چې کومه کوټه ده هغه به سیوا کوي چې اوس 10,000 ده، دا به راتلونکي کال کې 15,000 ته رسي او 2019 پورې به دغه کوټه 100,000 ته رسي. بیا به 100,000 پناهګزین هر کال په امریکا کې هغوی ته ویزې ملاویږي او په امریکا کې بورته پناه ملاویږي. تفصیل اورو د ډیو رډیو همکار کلیم افضل نه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
په اروپا کې د کډوالو د راتګ عمل په داسې حال دوام لري چې په دغه سیمه کې یو شمېر هیوادونه دا وخت کډوالو ته ځای زیږې ورکولو سره سره د هغوی مسلسل راتګ غوندې چیلنجونو سره مخ دي. هنګري، کرویشیا، سلووینیا او آسټریا په شمول جرمني هم په خپلو پلو باندې د شام، عراق او همدارنګې نورو جنگ ځپلو هیوادونو نه راغلي کډوالو ته د پناه ورکولو د کړمو سره مخ دي. د امریکې خارجه سکرتر جان کیری وایي چې د صدر اوباما حکومت هم دا فیصله کړې امریکا د کال په سر 100,000 کډوالو ته په خپل هیواد کې قانوني حیثیت ورکوي. دا خبره د امریکې خارجه سکرتر جان کیری په برلین کې د یوې غونډې په مهال کړې. جان کیری وویل چې د امریکې لخوا دا فیصله د هغوی کلتور او تاریخ سره اړه لري، یعنی امریکا د ژوند او امید دویمه موقعه ورکوي. دا وخت امریکې امیګریشن تر مخه کال په سر 10,000 کډوالو ته ځای ورکول کیږي. دغه شمیر به په کال 2014 کې 15,000 ته سیوا کړی شي او همدا شان په کال 2018 کې 100,000 ته رسولی شي. د آسٹریا حکومت تیره ورځ اعلان کړی و چې 3000 کډوالو ته په قانوني توګه اجازت ورکړي چې په آسٹریا کې پاتې شي. خو آسٹریا وایي چې 1300 ساعتو کې 1000 کډوالو د هنګری پولې نه په آسٹریا کې آمد کړي. په دغو کډوالو کې زیاتره د شام خانه جنگی نه راتښتیدلي. زیاترو دغه سفر د ډیرو سختو حالاتو کې ترسره کړي. اخوا د کرویشیا حکومت هم وایي چې 1300 ورځو راسي 21000 کډوال داخل شوي. زیاتره کډوال په کرویشیا کې داخل شوي. د کرویشیا حکومت په دومره شمیرې کې د کډوالو انتظام په حقله د معذرت نه کار واغستو او واپس یې هنګری او سلووینیا اړخته د لیګلو عمل شروع کړو. په دغو کډوالو کې د زنانو او ماشومانو هم ډیره لویه شمیره ده. دا وخت آسٹریلیا هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو لخوا د سختو نیوکو او د فشار ښکار دی. د آسٹریلیا پخوانی وزیر اعظم ټونی ایبټ د خپل څوکۍ پرې خودو نه وړاندې دا ژمنه کړې وه چې 1200 کډوالو ته به ځای ورکوي. خو اوس داسې معلومیږي چې د نوې حکومت لخوا به دا عملي نشي. د آسٹریلیا په سیدنی ښار کې د کډوالو او د دوی پلویانو لخوا حکومت ته دا واضح پیغام ورکول شوی چې د شام نه راغلي کډوالو په حق لدی مثبته فیصله وکړي. 12000 کډوال خو به روان دسمبر میاشت پورې آسٹریلیا ته راورسي. خو د بشري ډلو فعالین وایي چې آسٹریلیا چې یو مالدار هیواد دی باید چې نورو کډوالو ته هم ځای ورکړي. دغلته یوه زنانه وایي چې موږ ټول دغلته کډوال راغلي وو او دا هیواد هم جوړ کړی. نو که چیرې موږ کډوالو ته هرکلی نه وایو نو دا به موږ لپاره ډیره غیر اخلاقي کار وي. په تازه اونو کې د آسٹریلیا په یو شمیرو برخو کې د کډوالو په حق کې اولس او بیا د کډوالو په مخالفت کې خلکو د یو بل پر ضد سخت کمپین چلولی. په مخالفت کې زیاتره عکس العمل د مینس ختیس نه راغلي کډوالو په اړه برسیره شوی. پوهان وایي چې په آسٹریلیا کې هم د نوي وزیر اعظم میلکم ټرنبل په پالیسو کې داسې امکان نه معلومیږي چې کډوالو په حق لبه د لچک د کار واخلي.
Restoring the security on our borders has been
دا غږ د آسٹریلیا د وزیر اعظم میلکم ټرنبل دی. دی وایي چې په خپلو پولو باندې د امنیت بحالی به زموږ لپاره یو غیر معمولی کار وي او موږ ته به دا موقع ورکړي چې شام نه راغلو کډوالو ته په اخلاص او اخلاق سره معاملات سم کړو. په آسٹریلیا کې کډوالو ته ځای ورکولو مسله ډیره د تقسیم ښکار ده او نوی وزیر اعظم میلکم ټرنبل خپلو جدیدو او د ترقۍ نظریو لپاره پیژندل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوی رادیو ته غوږی. د فرانس خبری ادارې ویلي چې د شام سرکاري پوز او یاغیانو ترمنځ په ډزبندۍ باندې سلا راغلې ده. ولې د دغې ډزبندۍ په اړه باندې نور تفصیلات نه دي جاری شوي؟ تفصیل یې اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د اشفاق مومن نه.
د سارنې ادارې وایي چې د امریکا او د هغوی د ائتلافیانو لخوا تربیه شوي یو شمیر شامی یاغیان د شام شمالي اړخ ته ننوتی دي. شام کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي دي چې په ترکیه کې تربیه شوی 15 یاغي وسلوال پرون سهار شام ته واوړیدل. د امریکا او د دوی د ائتلافیانو په دې خبره لا څه نه دی ویل شوی. په اني حال کې د فرانس خبری ادارې خپل راپور کې ویلي چې د شام د حکومتي عسکرو او یاغي وسلوالو ترمنځ په ډزبندۍ سلا راغلې ده، کوم چې به سمدستي عملي کیږي. د ډزبندۍ موده په دې وخت نه د ښکار کړې شوې. خو د بشري حقوقو ادارې AAP خبری ادارې ته ویلي چې دواړه اړخه به د دغه ډزبندۍ تر اوږدې مودې پورې غځولو باندې خبرې جاري ساتي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د شام صدر بشار الاسد به ضرور خپل څوکۍ پرېږدي، ولې د دغه لپاره د وخت فیصله به د خبرو اترو وروستو کیږي. نوموړي دا خبرې په برتانیا کې د خپل هممنصبه فیلپ هیمنډ سره د لیدو کتو وروستو کړي دي. هغه لیکيري په روس او ایران غږ وکړه چې خپل اسرو رسوخ په کار راولي او صدر اسد دې څوکۍ پرې خودو لپاره خبرو ته آماده کړي. د ویل چې دغه سبا شام کې د اوږدې مودې روانه خانه جنگي او په دغه کې روانه تباهي ودرېږي. د امریکا خارجه وزیر د شام جګړه او اروپا ته د کډوالو اوړي دوستون زده یو بل سره د تړلو په اړه باندې هم خبرې وکړي. د ویل چې د شام د څلورو کالو نه روانه جګړه اروپا ته د کډوالو بنیادی وجه ده. د ویل چې د کډوالو اروپا ته اوړېدل دغه بر اعظم لپاره لوی چیلنج دی. هغه لیکيري ویل مونږ ته ضرورت دی چې د هغلی اسد سره مذاکرات وکړو او هم د دغه لپاره مونږ کوشش کوو مونږ امید کوو چې روس او ایران او یا نور ملکونه به په دې لړ کې خپل اثر او رسوخ په کار راولي. نو مونږ په یو شمیر مفکورو خبرې وکې چې څنګه د دې موقع نه فایده واخیستل شي کله چې روس خپله هم د داعش ترخګرو پر ضد جګړه کې زیات فعال ښکاري، ځکه چې داعش په ټول شام د قبضې کوشش کوي. ماسکو او غربي ملکونه په شام کې د جګړې د ختمون لپاره په ستراتیژۍ باندې لږ شان اختلاف لري. غربي ملکونه وایي چې د شام ستونزه تر هغې نشي ختمېدی تر څو چې صدر اسد کرسۍ پرېښودی نه وي، ولې ماسکو دریز لري چې د ترخګرۍ د ختمولو وروستو بعد د صدر بشار الاسد د لرې کولو په مسله خبرې کوي. د کال 2011 نه را په دې خوا د شام خانه جنگی کې تر دې وخته 2.5 لک خلک وژل شوي دي. په لکونو نور د داعش وسلواله ډلې او د سرکاري فوز د یری اروپا ته په تیښته کولو مجبور شوي دي.
اوس واوره اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې او د سویلي کوریا په خپلو کې په فوزي، اقتصادي او ترقیاتي مدونو کې بېمثل ملګرتیا جاری ده. د نور ختیځ ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د معاملو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ډینیل رسل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو ملکونو خپلو کې دا نږدې تعلقات د موجودو مسلو په رڼا کې ډیر ضروري دي. نائب خارجه وزیر رسل زیاته کا چې د امریکې او د سویلي کوریا اتحاد په جنگ کې جوړ شو په اعتبار قائم دی، په سوسو کرته د ازمیخ نه وتی دی او نن ورځ د ټولو وختونو نه زیات ښه، خواږه او مضبوط دی. د دواړو ملکونو فوزي اتحاد به صرف په هغه صورت کې وده کوي چې دواړه ملکونه خپلو فوزونو او جزیره نمای کوریا کې خپلو شریکو صلاحیتونو ته پام وګرځي. امریکا، سویلی کوریا او اتحادیان وی قطبی کوریا ته ثابته کړی دا چې یو ځلاند سباون د مختلف لار په اختیارولو ممکن دی او هغه دا ده چې اټومي وسلونه او د ملکونو د غیر محکم کولو د پارونې اقداماتونه لاس واخیستی شي. قطبی کوریا په خپله د ځان د یوازې کولو تر مخې سوکالی او قطبی مرکزیزه ایشیا کې د ترقۍ د خوږو نه ځان محرومه ساتلی دی. بلخوا سویلی کوریا دا چې په سیمه کې د اقتصادي ترقۍ سرپنچ ملک دی او د امریکې د ټولو نه شپږم لوی تجارتي ملګری هیواد جوړ شوی دی. سویلی کوریا سره د امریکې د آزادې تجارتي لوزنامې تر مخې و د کال 2018 نه پس د امروزه استعمال په سیزونو او په تجارتي پیداوار محصول نشي لګولی. د دواړو ملکونو ترمنځ د دوه اړخیزه سرمایه کاري هم زیاته شوې ده. سامسنګ د دنیا د ټولو نه زیاتو ترقیاتي الکترونیکي کمپنو ځینې یو ده. دی په کال 1996 کې د امریکې د ټیکساس ریاست په آسټن کې د خپل مال جوړولو پلانټونه لګولي دي او 4000 روزګارونه خلکو ته ورکړي دي. بلخوا د امریکې جنرل موټرز کمپنی په سویلی کوریا کې د ټولو نه زیاته سرمایه کاری کوونکې کمپنی ده او د خپل عالمی پیداوار 15 برخه سویلی کوریا کې تیاری. نائب خارجه وزیر رسل د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې دواړو ملکونو لا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مضبوط ادریدل پکار دي. سویلی کوریا د ISIL خلاف د جنگ د پاره د جوړ فوزي اتحاد غړی ملک دی. سویلی کوریا رومبه ملک دی چې په عراق کې د ISIL نه د آزادو کړی شوو علاقو د ترقۍ د پاره د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام لای د $1 میلیون ورکولو لاس کړی دی. سویلی کوریا په عالمی سطح د ترقیاتی مسلو او د وبایي مرزونو د مخنیوي د پاره هم راتلونکو 5 کالو کې د $100 میلیونو په خرچ کولو سلا شوی دی. په دې به 14 ملکونه یو نه بل ته د لګیدونکو رنځونو د مخنیوي جوګه شي. امریکې د سیمې د یو فوزي او اقتصادي طاقت په حیث سویلی کوریا سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدون کو د ډیو رادیو درې ساته سارنۍ خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدلې. په دې خبرونه کې په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کولې انجینیر آیډن او پروډوسر وا معاون شریل. قدر من اوریدون کو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت نیمه بجې به یو بیا ستاسو په وړاندې د نورو خبرونو تر څنګ راځو. زه بختور شاه درنا سره د خپل پوره ټیم اخلم اجازت. ښه ورځ ښه وختونه مناسب شو. تاسو ته بدریات کو چې د ډیو رادیو د اورېدو وروستو تاسو هم په دې سپو باندې اورېدی شئ د مشال رادیو خپرونې. الله په امان.